ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته رسیدلی. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د حکومت اجرایه رئیس د شانهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي، او حامد کرزی د پاکستان لخوا له طالبانو د ټاپي په پروژه کې د همکارۍ غوښتنه د افغانستان خلکو او طالبانو لپاره سپکاوی بولي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزه خبرې وکړي.
دیوې
اجرایه رئیس با په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوري مطرح کړي، او له غړیو هیوادونو با له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي، او همدارنګه سیمه ییزې همکاري او اقتصادي پراختیا په اړه به خبري وکړي. روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان د شانهای سازمان د همي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارون کې پتوګه ګډون کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې چې له طالبانو څخه به د ټاپي پروژې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغواړي د افغانانو او طالبانو لپاره سپکاوی دی. ښاغلي کرزی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا ډول څرګندونې په دې معنی دي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي.
ظاهراً د ټاپي پروژې سره د همکارۍ یو پیغام دی، خو په حقیقت کې دا ډول سرګندونې طالبانو او د افغانستان خلکو ته توهین دی. دا په دې معنا دی چې طالب د پاکستان په لاس کې دی. په دې معنا دی کوم ځای کې چې طالب په افغانستان کې مسلط دی هلته پاکستان حاکم دی.
تر دې مخکې به افغان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه بللی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د شفخانی په سلور لارې کې ماین ځای پر ځای او ورته چاودنه ورکړي. او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې په درشل کې ویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به راجستر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
په فرانسې کې له پرونی انتخاباتو وروسته د نظر پښتنو نتیجې شي چې افراطی شي اړخو په دغه انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماری لوپی په مشه د ملي جبهه ګوند به د کډوالو څخه د ویری او په پاریس کې د وروستي تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې شي نتیجې ترلاسه کړي وي. د ملي جبهه ګوند مشر پرون خبريالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشیږي او نه غواړم چې له رای ورکونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په ډیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیر بیا د فرانسې صدر اعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یو ونې مخکې تر سره شوه، شیلاسو افراطیانو تر ټولو شي نتیجې ترلاسه کړې وې. مصری چارواکی وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د تخنیکي څېړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلې چې په پیښه کې دې غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو پکې لاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولوېده او په هغې کې درسته 240 سپاره کسان ووژل شول. روسیې او لویدیځو چارواکو ویلي الوتکه د بم د چاودنې له کبله لوېدلې او په مصر کې یوې میاشتې سخت دریځ لیدلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوی دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یوه اونۍ مخکې له یوې ملي ټول پوښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټولو غړیو په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه کمیسون همدارس په دې ټول پوښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل. د ترکیه د اناتولیا خبري اژانس د راپور لمخې د باشیقاله کمپ یو شمیر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. اژانس له دې کمپ د استل شویو پوځیانو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي او دا یادونه هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیه ته لیږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دیره کړی شوي دي. د امریکا او اروپای ټولنې او منځنی ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د بیلابیلو شکلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې لمخې به تر راتلونکو 24 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کانفرنس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوي بلل شو. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یوه بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربان شغ وکړ او له هغو څخه یو غوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژبنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کانفرنس کې د بیلابیلو ګډونوالو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کېری زیاته کړه د دې ډلو مشان هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به ووري چې د حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې تمرکز به پر اقتصادي مسایلو وي د ګډون لپاره نن چین ته ورسید.
د مونږ اجرایی رئیس کله چې له دغه سازمان سره سم مدیریت سره د دوی جلب توجه کی او د دوی کومه برنامه یا پروژې چې دلته دي بل خو اقتصادي برنامه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د فراخ خلک د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته هیله مند دي. د ټاپی پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه له یو کارپو سره مرکه هم واوري.
د دې مالی چارې هم څېړل شوې دي، تخنیکی چارې هم آمادګي ورته پوره د څلور هیوادونو لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله.
امریکایي ځواکونو که څه هم په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته رسولي خو راپورونه وایي چې په هلمند کې د دوی پټ عملیات روان دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
که به حلاله او که به مردار او دغه ته به ممنوع کاتې چې دا خو یار استعمال شوی دی. موږ باید په هغه باندې پریکړه وکړو چې تار واخیست که به تار پاکو که به ناپاکو په هغه به موږ وټکو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیو ډرامې له نوې برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. زمونږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شنګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرائیه ریاست ویاند آزادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکارۍ جدي غوښتنه وکړي. کارپوهان هم د امنیتي اړخ تر څنګ د دې کانفرنس پر اقتصادي اهمیت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي چې په ښه مدیریت سره له دې ډول غونډو څخه د افغانستان په ګټه پراخه استفاده وکړي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبري وسی. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکو رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لوی اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دوشنبه پر ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به د سه شنبې ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس اجرائیه
دی وی افغان حکومت او شخصا اجرائیه رئیس په دې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوري مطرح کړي. لغړو هیوادونو بل تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمې زو همکاري په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي.
در همکاري منطقي خود شو
د شغلی رحیمی په خبره اجرائیه رئیس عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشران سره هم دوړخیز ناستی ولري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د دوشنبه په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شنګهای د همکارۍ سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شنګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. چین د شنګهای د همکارۍ سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټور بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. چین همداراز د افغانستان پر ستر کان مساینک باندې د پنګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپوه د پوهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړی سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پنګونه په افغانستان کې راجلب کړي نو دا به د دغه هیواد اقتصاد پر پښو دروي.
دا کانفرنس چې چین کې د تر ټولو مهم بودی چارې اقتصادي بود د مونږ اجرائیه رئیس کلوشي چې له دوی کانفرنس نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه کی او د دوی کومه برنامه یا پروژې چې دلته دي بل خصوص اقتصادي برنامه کې دوی سره همکاري وکي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نو موړی په سیمه کې د چین نفوذ د پکتو وای چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړي سي. د زیاتوی چې افغان دولت ش مدیریت رامنځته کړي نو کولای سي په یو وخت کې هم د ناتو او هم شنګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي چې له دې ولایت څخه د ټاپي د پروژې د ګاز د پایپ لاین تیریدل کولای شي د خلکو اقتصادي وضعیت باندې مثبته اغیز وکړي. د فراه اوسیدونکو وایي چې د ګاز د پایپ لاین د غځېدو پروژه چې یو څه د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی پوره ملاتړ کوي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
د فراوله د روسیدونکو د اوبلنګا د نلیک غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي چې دا نلیک کارپلې چې ډېر کورونی ته به کاری او اقتصادي اسانتیا وي رامنځته شي. دا نلیک د ترکمنستان لارې هرات، فراه، کندهار او سپین بولدک لارې پاکستان او بیا هندستان ته غزیږي. فراه روسیدونکو وایي چې دا نلیک په واسطه سره به لایوي خادوی ته کار پیدا شي او لبلې خو به د ګازو به هم راټیټ شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دا کار جدي ونیسي او پرې نه چې ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاس وهنه وکړي.
زه احمد شاه د فراد ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات بره پسیوینه چې غاز به ارزان شي، کارګران شې چې په دې کې پزرها او خلک کار پښه واخلي، برخه پښه واخلي، ون پر کار بسی، خلک د بیکاریان څخه به وژغورل شي.
قاسم هم د اوسیدونکو د فراد ولایت ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډیر ارزو لري چې تر دا کار شروع شي ان شاء الله چې بزرګونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاسته به د سخت زمينه مساعده شي.
پام دی هر کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دا پروژه د امنیت په برخه کې دی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتره دی او نږدې 1500 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکي کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او په جوړېدو سره به کابو 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغه پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګاز استفاده به ترې وشي.
احمد شاه فطرت ول فراتخه اقتصادي کاربوهن ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلاوه د اړیکو په خېګڼه او همکاریو کې مهمه بولی. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادي رادیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکې لوري به د دې پروژې د ګټو په اړه معلومات ولري او په عملي کېدو کې به یې له یو بل سره همکاري وکړي. لخغلی افتخار سره سفی الله ستانگزی مرکه کړی او په سر کې پښتنه ترې کړی چې ټاپي پروژه به د دې پروژې د غړو هیوادونو لپاره څومره ګټوره تمام شي.
خوشبختانه پس د ډیرو وختونو مې یو خبر واورید د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایي لپاره او داخلي عواید زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډیر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا په خپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسما پایل شوله. امیدوار یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډ لاین کې ښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت کې یو پروژه استراتیجي حتما د دې مالی چارې هم څېړل شوې دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره دغه څلور هیوادونه لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله. نو د مالی برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کالو راهیسې په دې پروژه کې داخلو هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فعلي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دغه پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدوار یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي په پروژه کې خند رامنځته نکي؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه د دغه پروژې ګټه څلور وړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همداراز چې موږ $300 میلیون د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د اهمیت په اړه د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې د پخوانی مشر او اقتصادي کارپوه فیولا افتخار خبرې مو اوریدې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع خبرونې کړې دي چې اسدالله لودین کتنه ورته کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملی کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوي وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تور تم کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونه شي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالي لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغه پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اوریده چې د اکثرو موضوع د ټاپي پروژه وه. د ټاپي پروژې عملي کول ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لارې له نور اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ رادیو لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له ودې مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول لوبوي، خو د هلمند ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې آیا په رښتیا هم ځانګړي ځواکونه په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري کنه. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي دي، خو امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره د دې سیمو په ساتنه کې مرسته کوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر، وزیرانو شورا، امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړي څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسی. د والی ویاند وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنه کړې ده. همر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالی رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده.
سفر جمهور وزیران شورا کی ہم مشکلات ملی امنیت پر ملی شورا کی رئیس جمهور خاص ہدایتوں پر دونوں برخوں کی اور تکلیف چیئرمن خاص توجہ مشکلات سر مختلف ستونزې دي اول ته دښمن ډېر تاروخات کړي هغه ځای کې بشپړ عملیات وشي.
یوه غربي ډیپلومات نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا ځنګړي ځواکونه په هلمند کې له څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکېل شوي دي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنګي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې ښکېل شوي دي. مرجع د هلمند یوه ستراتیژیکه ولسوالي ګڼل شوې چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلولو لاسته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د روانې میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنگین ولسوالیو دغه ورځ په باجی سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حملې وکړې. دغه ورځ په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې دو شپېته کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وه او په هغو کې پولیس افسران سرتیری او ملکیان شامل و خوشې سول. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجع ولسوالۍ کې موږ داسې رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته هغه شوي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه ځواکونه دي چې مرجع ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي. رسمي شی موږ ته دېده موږ ته شی نه دي راغلي، خو اوس فعلا د مرجع ولسوالۍ وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی. هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلا په مرجع ولسوالۍ کې وضعیت تر ډېره بهتر کنټرول لاندې نیولی دی. د دې لپاره امادګي لري چې تفصیلي عملیات هلته شروع.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالۍ د وسلولو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکي او سنگین ولسوالیو کنټرول لري. وسلولو طالبانو سږ کال پر موساکله او نوزاد ولسوالیو ولکه ټینګه کړه، خو شمالي ولسوالۍ باغران تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیر اونۍ د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه اټکلونه ښیي چې د ښی اړخي ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هڅې چې تمه کې د بریا نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې د کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له حملو وروسته ډېرو اټکل کوو چې دا ګوند به ډېرې رایې ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې اجمل اند اوروي.
یوه اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند یې مشر مارین لیپن او متحدین یې د فرانسې په دیارلس نو رامنځته شو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښو. خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونیو انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورسی هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل
considère que les jours d'élection il faut laisser les électeurs voter.
Le penwais pa de bawrim che da intikhabat poras pa de rai warkun ki pri khodal shi che rai warkri. Zaba hits kat khala wand wayna wana kram zai wazida hila kom che fransawian ba ijaza war nakli che dui hila tre da ga prakh campaign patras ke khala kle shi che da socialistan wo aw muhafiza karan lo kha pa ti ru so razu ki wo shu. Da campaign la tawhin tor pore kawne aw da zehnun da kat wadawlo campaign.
Développé par l'UMPS dans les derniers jours.
Kapwan wayd de mat hila da socialist kun ha ga taktiki pri khla wa che د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه وتل او خپل ملاتړ ته ویل د مرکزی خي اړخ محافظه کارو کاندیدانو ته د رای ورکړي څو د افراطي خي اړخ د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداري ورکړ چې افراطي خي اړخ لا هم خطرناک دی او خلکو یو غوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپل رښتینو ارزښتونو ته پناه وړي ده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د رایو د وی برخې نتایج خي چې د پوخانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوریت غوښتونکو ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دی او سوسیالیستان بیا په پنځو نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د غشمیر شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې دا بیا وو په سلو کې د سلو ترمن شمیرل شي. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج پر راغی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک خلی کی ټاپی پروژه یو تاریخی پرمختګ دی او ډیر ځوانان به په کار مصروف شي. مستغنی د زابل شاجویز خلی کی د ټاپی د پروژې د امنیت په باب باید له طالبانو د همکارۍ غوښتنه وشي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرولی کی د ټاپی پروژه به هغه وخت کامیاب او ترسره شي چې طالبان اجازه ورته ورکړي او گاونډیان مداخله ونه کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لی کی باید گازو دا پایپ لاین پلی شي ځکه چې زیات خلک ورته هیله مند دي او د افغانستان لپاره زیاتې ګټې لري. او سلیم خان له کندهار لی کی معلومه سو چې پاکستان پر خپلو ژمنو وفا نه کوي او پر خپلو وعدو دروغجن ثابت شو چې بیا هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د ماسپښین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. اسمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو سازمان په کالنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. اجرایي رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولې دي. د دې ادارې په خبر پاڼې کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار په روغتون څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي دي. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتنو نتیجې شي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه کړي. مصری چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه نه ده موندلې چې الوتکې دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. در منستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون ویل چې دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. او د ترکیه دولتي خبري آژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موصل ښار ته نږدې په یو کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل.
ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې نجيبه زمان اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ وزیر همایون رساب نن نایروبي ته د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادۍ رادیو ته ویل چې د دسمبر میاشت په 18 نیټه به د نایروبي په کانفرنس کې افغانستان رسمن په سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د غړي په توګه اعلان شي. دی وایي چې په دغه سازمان کې توبه په افغانستان کې پنګونه پیوړې کړې.
زه مطمئن یم چې یو سالو څلور شپې ته هیوادونه چې غریتوب لري د نړیوال تجارتي سازمان کې کول شي چې یو اعتماد رامنځته شي. هغه پنګوال چې غواړي افغانستان ته پنګه چاونه کوي پوهیږي چې افغانستان هم د یو داسې مهم نړیوال سازمان غریتوب لري او اعتماد ډیر کوي د هغوی ته چې لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته انشاءالله پنګه چاونه کوي.
چارواکي وایي چې له دې سره به افغانستان له یو سلو څلور شپې ته هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخې کړي او په مستقیم ډول به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه هیوادونو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې سش کال یې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ورکړل شوي هدف څخه زیات عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د عوایدو په برخه کې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورته 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې په روان مالی کال کې دغه وزارت وتوانې چې نږدې 114 میلیارد افغانۍ د عوایدو له درکه راټول کړي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د عوایدو له لوړ وال سره دغه وزارت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 15 میلیونه ډالرو تشویقي پیسو د اخیستلو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اقلیمي بدلونونه به په هیواد کې د اوبو، کرنې او ځنګلونو سکتورونه زیانمن کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې کرنه میکانیزه نه ده او وچکالی او د میوو د پخېدو په موسم یخې څپې هغه زیانونه دي چې په افغانستان کې د کرنې سیستم کمزوري کوي. ښاغلی مدقیق وایي د کرنې په برخه پورې مربوطې ادارې باید هغه ساحې چې د اقلیم د بدلون سره ډېرې زیانمنې کېږي مشخص کړي او ورته ځانګړي پلانونه جوړو خاصه پاملرنه ورته وکړي. نوموړی وایي په افغانستان کې تر 50% زیات خلک په کرنه بوخت دي او که چیرې په هیواد کې د کرنې سکتور تر دې ډېر زیانمن سي نو ملي اقتصاد به هم ورسره کمزوري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 25 پوله، یو یورو 3 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.1 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 45 پوله او زر پاکستاني کلدار 428 افغاني.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې نئین پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینوی رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ثابت څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب زخمی ګنډل غواړي؟
هو وروره ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی نه به دې ګنډه.
لږ حوصله وکړه دا دې اوس کار خلاصیږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله سوې؟ ولې غلې سوې خور؟
زرمینې ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب له صفحې راولوېدم سر مې په سینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی داسې نه راته ښکاري چې له صفحې لوېدلې اوسي.
نه نه بله خبره نه ده له سینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه هغسې خبره نشته. سر مې
بس دا دی لږ پاتې دی نوره نو پټې پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چرت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چرت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله. درې قلمه دوامې درته لیکلې دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه سي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده. خدای مهربانه دی انشاءالله بیخي ښه کېږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر یاسي خدای
د خدای په امان.
په مخه مو ښه شه.
صبر وروره سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې دوا دې وخوره ښه کېږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا وخورو. خیر زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم.
های های چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزنډېده؟
دلاور خانه څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتې ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی صحیح ده. څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور د خوا په بیړه روان و. یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه هغه ورندار مې د نعیم کډه ناروغه وه ډاکټر ته یې بوتله.
ښه خدای دې روغه کړي.
دا د نعیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نعیم ته انتظار کوي. خیر دی رابسي تشویش مه کوه. ما ته څه امر خدمت وي دلاور خانه؟
نه کور دی ودان صحیح ده. راځه چای به راسره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسي هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی هلته روان وم ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکړم لاړم د خدای په امان.
ښه ورځه الله دې مل شه.
د اسلام پلاره د نعیم درک معلوم نه شو؟
نه ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کور ورخطا ووت، ښځې م ورسره وې. ګوره صابر ښه ونه کړل.
نهیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې یو ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نه یي نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یي.
لا حول ولا ستا زما هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایي چې ژبه یې اوږده شوې ده.
غلی شه نو.
ښه ده دی غلی شوم. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شې کله به راشې؟
زرمینه چېرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرل.
د هغې پلوي به نه راته کوې. چېرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغی ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ دا څنګه یې دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستې. نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
اوفو شفیقي ورندارې، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه ددوی خوښ شم.
ودرېږه نهیمه، تا ته ویم صبر وکړه.
سادانوال صاحب دامې خور ده.
ښه خورې، هغه چوکۍ باندې کښېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې زه به درته ووایم، ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلی دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلې او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
هو خو نه نه زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی. ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا یې اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې. دې سړي له اول همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب وبخئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
خورې ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 410 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پرې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم خو ما.
ښه، دا وروستۍ خبرې دي. خورې ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پرته ده. وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړن چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند یې ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صابره وروره، اوس به څه کوم؟
څوک یې؟
موږ یو هیله او زهرا.
وی ښه، وی ورکه څه دروازې ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاست؟ څومره درپسې خفه شوی وم؟
موږ هم درپسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې له مرغ خواته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
هی فرزانې، ګرانې، ته ولې خپل کور ته نه راځې؟
نه مې پرېږدي، ټوله ورځ د کور کارونه را باندې کوي.
هی رښتیا اوس ته سرخ شوی دی؟ هغه غوا چې وهلې وه؟
هو هیلې، اوس شکر ښه شوی یم. پوهېږې، دومره یې کلکه ووهلم، عینې ایسته واچولم. هیلې، ښوونځي ته ځې؟
نه نه ځو.
ولې تاسې هم ښوونځي ته نه پرېږدې؟
نه، امتحانونه خلاص شو، رخصت شولو. موږ خو تا غوندې په وړکتوب کښې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي. داسې مه وایه ورته، هغه خپله خفه ده، ته یې نور هم خفه کوې.
هو ډېر مې زړه تنګ دی. یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې، ښوونځي ته تلمه، بېرته یې رانه وویستلې. ویل یې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه، د کور کار دې کوه، نور نشه تلی.
او څومره خفه یې، راځه چې لوبې وکړو، خفه شې.
ښه، پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د کلا مخ را یادېږي.
ښه، راځې راځې چې ګیره کار وکړو.
سمه ده، هغه ونه به مو جر وي.
ښه، یو دوه درې منډې کې.
یو ما نشي کې کولی. اوف اوف، سر مې
دغه دې ومینیولې. ولې فرزانې، سر دې خو کېږي؟
نه، سر مې را باندې وګرځېده. وی اوف، سر مې پوهېږې، مور او پلار مې خبر نه دي، هغه ورځ کرونې ولی وم، ټول دومره وېرېدلې وه. بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې.
هې رښتیا، ستا مور هم ناروغه ده، صابر ماما له کلینیک ته بوتله، ټیکری یې په وینو وه.
څه؟ ولې په مور مې څه شوي وه؟
خیر ده، مه ژاړه فرزانې.
په مور مې څه شوي زورې؟
هلا فرزانې، ملک کاکا راغی.
هو هو،
بل سړی هم ورسره دی.
وای ته باندې راوتلې یم، اوس به څه راته وایې؟ زه لاړم.
هی فرزانې، ولې منډې وهې؟ وای فرزانه څومره وویرېدلی. هیلې دا ولې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر صابر خپله پر خپلې خور د سوي ظلم غچ اخیستی وای ښه وو که دا چې د خپلې مظلومې خور د حق اخیستلو لپاره یې قانون ته مراجعه وکړه؟ په دواړو صورتو کې یې ګټه یا تاوان څه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې د زیږون پر مهال له مور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي. که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونشي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلیږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلې دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. سه خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل خزو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپل رأی وکاروي. د سیمه ایزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 1901 کاندیدانو څخه 999 تنه خزې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې نارینه او خزې په بیلو بیلو مرکزونو کې خپل رأی صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 اتیا تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابيږي. د خزینه رأی ورکونکو شمیر 113,000 او د نارینه او شاو خو یو اشاریه 3 میلیونه ته رسیدي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیګون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیګون پر مهال مور نه پریږدي چې څملي په دوه پخوې کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحی او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یو میرمن په ماشوم ناروغه وینو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامه روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامه روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړل لري. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلی اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلی چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، مونږه همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته مونږ دایه ویلي، هغه دایه اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه، او په دې لسو کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دوی ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سرویګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې مونږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې مونږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوځي. مونږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو مړینې هر 3,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 3,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 10 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 3,600 یعنی دغه کچه. نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامعې قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیګون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. مونږه تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي ستیش پټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې پخوا کې په دغه سی اشانه کې یو مدواف یا قابله هم سره ده، یعنی سی ولادي برخه کې مونږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا مونږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي. خپل 50 روغتیایي رضاکاران ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې چاغوي دي په ذریعہ باندې هغه ماین دي د مریضی او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل کار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې ډېرو نوو نوښتونو سره وکولی شو په هیواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال یې ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې هم ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خو غبره باندې ولګیدل هتی په پامان کې ناشتو زو خدای ته ما خوسته ناستو ملګی زازنګونه وسون ما را وخو زجګه سونې په خود سر تمام شپه زې په خوب سر ناست کومره تکلیف کېده ما وی چې خدای بختور او باغی چې د سیارې سم لیا د سی پړق باندې سم وای ما څه ملګی دا سی کې نه خځه په یو شته ناسو خاص خاص به سمون دا شاد سرانه ولې دام لاګې د سرانه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای ماشین شاړو په باندې مون پریکا او کبه لاله او کبه مردار او دغه ته به مون نه کاتي چې دا خو یار استعمال سویت مګ پاتې په باندې پریکا وای ته مون تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مون ټک زنانه ډاکټر او تللی هم وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا دی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به خط لیغه ده
امای کاکال فرلی کې وا سنه هم ورکه و خو دی چټاله نامناسبه جای کې ولادت ورکړی و کلسی ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه ادری د قیب وروسته دا وفات سول نو بیا ډاکټر ته سیدی مړ و ډاکټر ویل سه دا چټل جای کې دی ولادت کړی دا کوم میکروب سیدی دی ویني له طریقه دی بدن ته داخل شوی دا ظرف دی و دقیقه کې دی په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړي ځینې موسلی میرمنې زړی خزي سیدی حیواني سره سې دا په هغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سې مریض خزه سره دوی کوي سې خزه موږ نه ځای سوي دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د سې خزه مړی کیږي
درې ورځې په چاردر نو سو ما دی ته مې سوال کړی هغه فندريزي را باندې را درې ورځې هم دی وان پنځه کا تا په کاري سونه دا وسونه کس او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حالکا او درې جنو کوي انده مې ټول خپل سر پیدا سي دا سیمنګي وغه کې دی ګولې دی او پس تیر وخا اما خوري او مو خوره کې پیدا شو ویم
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. کایو میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کوم لمړنۍ مرستي ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي کایو مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینی امادګي ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي د بیت یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تک هر شي سي وي هغه به په کور کې وی دوی سره موجوده وي بل د ماشوم له کاله نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي هغه وسیله سي دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شي مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 ال الله سقوله پر راوي شي او هغه تار سي دوی نو پټړي هغه هم راوي شي پاتې شوی هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومنځي او پس غي وټو کې د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبور نه کیږي په کې ناسو باندې ولادت کا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره د استفاده کولای سو.
میرمن امرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی وو او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول است تاسو د توتیا هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې حالته د حیوانات اوسېږي دوی حالته ولادت کوي دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پس پس مور او ماشوم د دواړه تبه پیدا کوي او بلاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کیږي. موږ د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړی و چې د پولاندې هغه سپین واخ هغه ورته اچولی و پس هغه مور ولادت کړی و اما جوړه پاتې شوی و هر کومه کې ورته کړی و نس نو شوی دوی څه کړي وو چې هغه بند د جوړې په یو ډېرې او ناپاکه تار باندې تړلی وه، بیا هغه تار د مور د پښې په غټه ګوته تړلی وه. دا بیخي موږ ته جالب وه. دوی ویلې دا دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي. درحال داسې کومه خبر نه وي، جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي. وخت چې رحم خپله وتړل سي طبعا جوړه داخل کې پاتې کېږي. دا اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل، پس له هغه کومک مو سره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دوی ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي.
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو، نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو. په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي. او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي موارد ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لرې وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون